السلام علیکم دا مشال ریډیو دی وخت په خبر کې د ورځې 5 بجې شوې دي زانی ساجمل بدر سره په روانه خبرونه کې هم په دې خبرونه کې بعد خبرونو بیان نجیب عامر او تکنیکی همکار جانتن هم لما سره وی په دې غړې کې بعد فاټا پاکستان د مختلف سیمو افغانستان ایران د حج او د غسی زنې نور ریپورت نه وره تبصرې شننې او مرکه هم لرو نړیوالو مطبوعاتو ته کتنه هم شوې ده د پاکستان ورځپاڼو سلی کلی دي د دې نه هم خبر شه خو لومړی د دې خبرونه د نجیب عامر نورو
افغان چارواکی وای د کندوز خار بشپړ کنټرول د دوی په لاس کې ده. پاکستان وای د مینا پیخه کې د وژل شو پاکستانیانو شمیره 90 تر رسیدلې او روسیې په افغانستان کې ترهګرو ډلو د فعالیتونو په زیاتېدو اندېښنه ښکاره کړې ده. د افغان پوز چارواکي په کندوز خار دولتي واکمنۍ د بشپړ کنټرول خبر ورکوي. د وسلوالو ځواکونو مرستیال لوی درسي جنرال مراد علي مراد مشال لډیو ته ویل چې خار اوس په بشپړ ډول د دولتي ځواکونو په ولکه کې ده. دی وایي هغه ناول عناصر چې د خلکو آرام ژوند دی نرامه کړی وژل شوي یا تښتیدلې دي. اوس مهال افغان ځواکونه په ټول کندوز خار حاکمیت لري، خو جنرال مراد همدراز ویل د چاردرې او دشترچي ولسوالۍ او د قلیزال ځینې سیمې لا هم د طالبانو په ولکه کې دي، خو د کندوز په نورو سیمو کې دولتي حاکمیت ټینګ دی. نوموړي د کندوز له بې ځایه شو خلکو غوښتل چې خپلو کورنو ته ستانه شي. بل پلو په کندوز خار کې د مشال لډیو خبریال وایي چې ځینې بې ځایه شوې کورنۍ بیرته کندوز ته پستنېدو دي. د پاکستان د مذهبي چارو وزارت وایي چې په مینا کې د وژل شو پاکستانی حاجیانو شمیره 90 تر رسیدلې ده. د نوموړي وزارت د ویبپاڼې د معلوماتو له مخې د مهال صرف 2 پاکستانی حاجیان په سعودي عرب کې د درملنې لپاره پاتې دي، خو زیاتوي چې 40 حاجیان تر اوسه لا درک دي. د مینا په پیښه کې د وژل شو کسانو ټوله شمیره 290 تر رسیدلې ده. نن په پیښور کې مدني ټولنو د نجونو نړیواله ورځ د یو لړ مراسمو په ترڅ کې ومنځله. په دې اړوند په جوړه شوې یو غونډه کې د قانون صوبایي وزیر امتیاز شاهد ویل د نورو ستونزو ترڅنګ په کم عمر کې د نجونو ودول هم یو لوی ستونزه ده.
کم عمرې مریج چې کم ده زموږ په معاشرې کې انفارچونیټلی دا ډېر زیات دې طرف ته رجحان دی. ما چې څو پورې چارج اخیستل زه اوس راغلیم، نو هغې کې ما سوشل ویلفیئر ډپارټمنټ زموږ ته چې کوم ده دا بل راوستولو هغې کې ویټنګ پرپز دی، پر هغې ته موږ واپس کړه. انشاءالله کوشش دا ده چې زر تر زر هغه هغې کې چینجز راشي، هغه ودي ډایرکشن هغه به موږ دوباره بیا چې کوم اسمبلی ته پاس
غونډې ته د وینا پر مهال د نجونو د حقونو لپاره مبارزه کوونکو ویناوالو ویل په پاکستان کې د نجونو حقونه له پامه غورځول کیږي، د دوی بنیادي انساني حقونه تر پښو لاندې کیږي او تر دې چې نجونې په بدو کې ورکول کیږي. د کندهار چارواکي وایي چې دغه ولایت پر غورک ولسوالۍ کې د افغان سرتیرو په عملیاتو کې 25 وسلوال طالبان وژل شوي دي. په عین وخت کې وسلوالو د شولې کوټ په ولسوالۍ هم حمله کړې ده چې د چارواکو په وینا 12 وسلوال طالبان پکې وژل شوي دي. د کندهار د پولیسو ویان زیاد دورانی وایي دغه عملیات د امنیت قمندان عبدالرزاق په مشرۍ ترسره کیږي. د وړاندې داسې ویل
مبارک ولسوالی په مربوطاتو کې د پرونو راهیسې تقریبا 25 وسلوال مخالفین وژل شوي دي، او د شاولیکوټ ولسوالۍ په تفصیلي عملیاتو کې 12 وسلوال مخالفین وژل شوي چې په دواړو کې امنیتي ځواکونو ته مرګونه نه ده اوښتې، یوازې دوی خساره منځ شوي دي او دوی ته زیان اوښتې.
بل پلو طالبان ادا کوي چې د غورک امنیه قومندانۍ نیولې، خو چارواکي یوازې د سلورو پوستو د سقوط خبر تاییدوي. په افغانستان کې ناټو ځواکونه وایي چې تیره ورځ په کابل کې د ناټو صدر دفتر سره نږدې د دوی یو هلیکوپټر پریوته چې پکې د دوه برتنوي سرتیرو په ګډون 15 سرتیري وژل شوي او 15 نور ژوبل شوي. ناټو زیاتوي چې دا هلیکوپټر د حادثې ښکار شوی او د دې حادثې د سبب د معلومولو په موخه پلټنې پیل کړې دي. ناټو په دغه پیښه کې د وژل شو او ژوبلو سرتیرو د شناخت په اړه څه نو ویلي، خو برتانیا ویلي چې په دې پیښه کې د دوی دوه سرتیري وژل شوي او زیاته کړې ده چې د دې حادثې سبب د وسلوالو لخوا کومک روي نه ده. هلته په کابل کې د روسي سفیر په دغه هیواد کې د ترهګرو ډلو په کاروایانو اندېښنه څرګنده کړې ده. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې وایي په کابل کې د روسي سفیر الکساندر مانتسکی د افغانستان د بهرنیو چارو له وزیر صلاح الدین رباني سره په خپل پرونی کتنه کې همداراز د ترهګرۍ پر ضد د روس، افغانستان او د سیمې د هیوادونو د ګډې مبارزې پر اړتیا ټینګار وکړ. له دې مخکې د تاجکستان ولسمشر امام علي رحمان هم په افغانستان کې د سغدریزو وسلو فعالو د فعالیت لکبل اندښنه خوده لیده. خاغلی رحمان سوخ مخ کې ل خپل روسی سیال سره په کتنه کې ویل چې د افغانستان او تاجکستان د ګډ سرحد په سلو کې په نږدې شپېتو سیمو کې جګړه روانه ده. د ترکی وزیر اعظم محمد داوود اوغلو وایي د اسلامي دولت وسلواله ډله په دغه هیواد کې د غبرګو ځانمرګو بریدونو تحقیقاتو په لړ کې تر نظر لاندې ده. د اکتوبر په 10مه د ترکی په سر خار انقره کې په 14 کې لږ تر لږه 90 کسان وژل شو. د ترکی وزیر اعظم د ان ټي وی په نوم تلویزیون ته نن وویل د ډي ان ای په مرسته د دوی تحقیقاتي ډلې د یو بریدګر پیژنګلوي ته نږدې شوې دي. نوموړی وایي د دې برید هدف دا و چې د نومبر په لومړۍ نیټه په ترکی کې کیدونکي پارلماني انتخابات تر اغیز لاندې راوستل شي. داود اوغلو وایي که د تحقیقاتو پر مهال وموندل شوه چې له امنیتي پلوه غفلت ترسره شوی نو لازم ګامونه به پورته کړل شي. په بلاروس کې انتخاباتي چارواکي وایي چې دغه هیواد ولسمشر الیگزاندر لوکاشنکو په 3.5% رایو ګټلو سره په 5م ځل د ولسمشرۍ ټاکنې وګټلې. د پوزیشن ګوند سره تړاو لرونکي امیدوار تاتانیا کراتکوویچ د 15% ووټونو اخیستو سره په 2م نمبر راغله. چارواکي وایي چې په پرونیو ټاکنو کې دا چول شو ووټونو تناسب 6.8% و. د راپورونو له مخې د ووټونو د وخت ختمېدو نه وروسته په سر خار منسکی سناسه 200 مظاهرچیانو د لوکاشنکا د واکمنۍ پر ضد احتجاجي مظاهره وکړه او دغه واکمنۍ د ډیکټاتورې په نوم یاد کړه. لوکاشنکا د 13 کلونو نه د بلاروس ولسمشر دی. دا تر دې مهاله د مشال رادیو خبرونه اوس د هوا حال او د کرنسی بیا د ریاض مساخل نه.
د پنډې الشیخ کرنسی ایکسچینج تر مخه نن د ګل پورز د پاکستانی روپې مقابله کې د ځینی بهر ملکی کرنسو نرخونه سپ دې ډول دی. یو امریکایي ډالر په 1.30 روپې غستی کیږي او په 1.15 روپې خرڅیږي. یو پوند په 1.50 روپې او 1.60 روپې یو یورو په 1.19 روپې او 1.43 روپې د سعودي عرب ریال په 20.50 روپې او په 20.55 روپې د متحده عرب اماراتو درهم په 30.50 روپې او 35.40 روپې یو افغانۍ په 1.60 روپې او 1.20 روپې او ایرانی ریال په یو پاکستانی روپې 2.68 غستی کیږي او 2.40 خرڅیږي. اوس د موسم صورت حال د موسمیاتو محکمه وایي سبا د نهې په ورځ به بنو پېښور او کوټه کې اسمان شین وي خو پېښور او بنو کې د شپې د باران امکان دی. کوټه کې به د تودوخې لوړه درجه 38 او کمه 10 درجې پېښور او بنو کې 33 او 40 درجې پورې پاتې کېدو امکان دی.
مشال ریډیو تاسو د مشال ریډیو خبرونه زموږ په ویب پاڼه په مشال ریډیو .com باندې هم اوریدلی شئ. په روانه خبرونه کې به اوره افغان چارواکي وایي چې پر کندوز ښار یې بیرته بشپړ کنټرول ترلاسه کړی خو یو سیاستوال بیا د کندوز د خوندي ساتلو لپاره د لازمو اقداماتو په اړه وایي
لازمی تدابیر چې یو قوي کمربند باید واچول شي د پټو پوسټو په شکل کې او د خلکو اعتماد به تل لاسته راوړل شي. امکان دی ولري په حالت کې مونږ وکولای شو ښار د مخالفینو د تهدید نه پاینده کې وژغورو.
د جنوبی وزیرستان خلکو د حکومت د اغه فیصله مخالفت کړی دی چې وای د ستکونکو د کم شمیرو لوجي به ځنې سکولونه بند کړي.
مشر دغه حالت روغلی داسې د شتګردي داسې مصیبتینه جوړ شول دغه واجه داوا چې په مشر تعلیم نشته پرمن د دغه سوج بجای چې مشر تعلیم زیات کو دای په کماول لاګیا دی.
د سپاه قبیلې خلک تور لګوي چې د خیبر قبایلی سیمې پولیټیکل انتظامیه ترې د وسلوالو پر ضد د پوځي توانینو په مت کې د جرمانې غوښتنه کوي.
موږ دا ویل چې تاسو خامخا موږ سره د ځان نه بیل او پوره کوم د فیصله کړی چې جرمانې نوم چې دی موږ دغه منلو ته تیار نه یو ځکه چې جرمانه چې رو هغه چې کله جرم وشي هغه باندې جرمانه ثابت کیږي.
دا نور ریپورټونه هم لرو لمشال ریډیو سروسه. او سورسو د خبرونه لومړي ریپورت طرف ته د افغانستان امنیتي چارواکي په کندوز ښار د حکومت د بشپړ کنټرول خبر ورکوي. د امنیتي ځواکونو مرستیال وی درسدیس جنرال مراد علي مراد همدارس د کندوز ښار له بيځای شوو سیدونکو غوښتنه کړې ده چې خپل کورونه ته د استانه شي. نو موري په کندهار ښار کې د ملکي خدماتو د ادارو د بیا فعالیدو خبر هم ورکړي. خو بیا په سیمه کې د مشال ریډیو خبريال وایي چې ځنې کورنۍ خپل سیمو ته او خپل کورونه ته ستنې شي. دی نور تفصیل د احمد تکل په دی ریپورت کې ورو
د افغانستان د وسلوالو ځواکونو مرستیال لوی درستیز وای کندوز ښار له وسلوالو طالبانو څخه پاک شوی دی. په کندوز ښار کې له نږدې دوه اونیو راهیسې چې طالب وسلوالو دا ښار د لنډ وخت لپاره ونیو، د نښتو او ناامنیو راپورونه ورکول کېدل. د وسلوالو ځواکونو مرستیال لوی درستیز جنرال مراد علي مراد له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې وویل چې ښار اوس په بشپړ ډول د دولتي ځواکونو په ولکه کې دی.
شهر کندوز حالت اولی خود میگیره، عناصر ناپاکی که زندگی آرام مردم نارام ساخته بودن کشته شدن.
جنرال مراد چې لپایله د کندوز د عملیاتو مشري کړې ده، د هغو سیمو نومونه یاد کړل چې وسلوال طالبان ترې ستل شوي دي.
از پول چاردره شروع شده الی تمام قریجات خاکنی بندر خان‌آباد سه ها مکمل باشدن.
جنرال مراد وویل چې د چاردری او ارچی ولسوالۍ او د قلایزال ځینې سیمې لا هم د طالبانو په ولکه کې دي، خو د کندوز په نورو سیمو کې دولتي حاکمیت ټینګ دی. جنرال مراد همدارز وویل چې افغان ځواکونو د کندوز خانآباد، خانآباد تخار، بغلان کندوز او بغلان کابل د لویو لارو امنیت هم نیولای دی. نوموړي د کندوز له بې ځایه شویو خلکو وغوښتل چې خپلو کورونو ته ستانه شي. د کندوز ښار اکثر اوسیدونکي د ښار د ولکې پر سر د افغان ځواکونو او طالبانو ترمنځ د خونړیو حملو له پایله ګاونډیو ولایتونو تخار او بغلان او ځینې پلازمینې ته کډه شول. د پاوځ د جګپوړي قومندان زیاته کړه چې ښار ته برېښنا رسېدلې او د اوبو د رسولو لپاره هم هڅې روانې دي.
په ریپورت کې مو واوریدل چې افغان چارواکي په کندوز د دولتي واکمنۍ د بشپړ کنټرول خبر ورکولو سره په کندوز ښار کې د ملکی خدماتو د ادارې د بیا فعالېدو خبر ورکوي او له بې ځایه شوو کورنو غواړي چې خپل کورونو ته ستنې شي. خو آیا خلک به خپل کورونو ته بیرته ستنېدو ته زړه ښه کړي؟ او آیا افغان پوځیان به وکولی شي چې دا ښار د وسلوالو طالبانو له حملو وساتي؟ په دې اړه احمد تکل پولیسي جرګه کې د کندوز د خلکو له استازي کمال ساپي سره مرکه کړې. هغلی ساپی د مرکې په پیل کې د چارواکو دا خبره تایید کړه چې وسلوال طالبان له خارا په شا تمبول شوی دي. هغه زیاتوي،
زه په دې اړه باندې د لوی درستیز د مرستیال خبره تاییدوم. خار تقریبا په بشپړه توګه باندې د دروازو د حده پورې تسپیر شوی دی د مخالفینو د شتون نه. اوس خطونه د دولتي امنیتي ځواکونو او د مخالفینو ترمنځ خار دروازو په مربوطات
فکر کوي چې خلک به پر امنیتي وضعیت دومره ډاډمن شي چې سمدستي بیرته خپلو کورونو ته راستانه شي.
د جګړې دغه تیر دیارلس ورځنۍ یا څوارلس ورځنۍ ولنډې تاریخچې ته که وګورو، د دوی د جګړې د مدیریت نه ولس نه خوشحاله، اوس هم نه دی مطمئن. او نظر دغه تیرو څوارلس ورځو ته ولسونه نشي کولی چې په دوی باور وکړي، ځکه چې داسې یو ځل دو مخکې هم داسې اطلاعات شو بیرته ځینې کړي د مختلفو منطقو نه د ښار طرف ته راستانه شو چې متاسفانه د جګړې ډګر ته تیر شو او ډېر زیات تلفات یې ورکړل. په دغه چوک باندې څو ځل د مخالفت بیرغ جګ شو، څو ځل د دولت بیرغ جګ شو. خلکو په رواني شکل باندې دومره غټه ضربه خوړلې چې فکر نه کوم چې څوک هغه شان ته چې دوی تمه کوي زر بیرته ښار ته ستانه شي.
ستاسو تحلیل څه دی چې آیا وسلوال مخالفین به بیا وکولی شي چې کندوز ښار ونیسي؟ یعنی د کندوز د سقوط احتمال بیا شته؟
دا څه ده چې هغه مهمات چې د مخالفینو لاس ته ورغلي دي او برعکس زمونږ د دولت ژو په مدیریت امکان لري که چېرته مخالفین اراده وکړي چې په دغه موجوده حالاتو کې بیرته د مرکز ونیسي. خو که چېرته حکومت په دې کې جدي اقدامات وکړي او د ښار د ژغورلو په خاطر باندې هغه لازمي تدابیر چې یو قوي کمربند باید واچول شي د پټو پوستو په شکل کې او په عین وخت کې په خلکو باندې په ولسونو باندې کار وشي او د خلکو اعتماد بیرته لاسته راوړل شي او د خلکو زړونه لاسته راوړل شي، زموږ مرکزي حکومت او محلي حکومت د اوسه پورې په ولس باندې په عامو خلکو باندې هیڅ قسمه ځای کړی. مونږ غټ تاوان په دغه انقلاب کې دا کړی دی چې مونږ ولس د لاسه ورکړی دی. ډېر لوی واټن د ولس او د نظام تر وسه پیدا شوی دی او دغه لوی واټن کې د نظام دشمن ننوتی دی او د دې نظام پر خلاف باندې
ستاسو مطلب هماغه اتکا پر خپل سر وسلوالو د چې حکومت کړي اشاره مو همدې مسلې ته ده؟
یقینا یعنی زه چې کله وایم چې ولس باندې تر نه دی شوی، د ولس د فاصله نیولو یو عمده عامل چې د خپل سر ملیشی دی چې د خپل سر ملیشو د پوسټې په خوا باندې نن دې شي نزان تیرې دې شي نسپنګیر تیرې دې شي هر څه مجبور دی چې تلاشي ورته دې موبایل واخلي ساتي د کی وخت د احترامي وته وکي یو یو دا عمده فاکتور دی د خپل سر ملیشی پولیسونو کې انتهایی ظلمونه کړی دي د خلکو ځمکه غصب کړی دي بچنه ولا اختیار کړی دي په کورونه ورته حمله کړی مال نه ولا غصب کړی دي زکات او شوه ته په زور اخیسته دي حتی دا پورې چې د خلکو ننګ او ناموس ته ګواښی دي دي متاسفانه دا موجوده نظام دغه د ملي حکومت بیرته برعکس خلکو ته مسؤلیت او تحفظ هغه چې لازم دی او اساسي قانون ورته ورکړي هغه نه دی ورکړل شوی.
تاسو د افغانستان پولیسي جرګه کې د کندوز د خلکو استازي کمال صافي مرکه اوریدل چې زم همکار احمد تکل ورسره په کندوز کې د افغان حکومت د کنټرول اغستلو او دغه سي داغل ته د حالاتو پاړه کړی و اوس ملاړ شو د یو بل ریپورت طرف ته. د افغان حکومت اجرایی ریاست وایي ک پاکستان غواړي له افغان حکومت سره د سولې په برخه کې همکاري وکړي نو لومړی باید په طالبانو باندې خپل مرستې بندې کړي. عبدالله عبدالله د دوشنبه پرسته وزیرانو شورا په غونډه کې د سولې په اړه د پاکستان د وزیر اعظم نواز شریف وروستیو څرګندونو ته په اشاره کولو سره وویل چې دی هیله لري چې پاکستان په دې برخه کې عملی ګامونه پورته کړي. دا په داسې حال کې ده چې د خالی پروس په لاور کې د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف ویلی وو چې د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرو د بیا شروع کولو لپاره هڅې پیل کړې دي. نور تفصیل د اجمل تورمان په دې ریپورت کې اورو.
د افغان حکومت اجرایی ریاست وایي د سولې د ټینګښت په برخه کې به هغه وخت د پاکستان د هڅو هرکلی وکړي چې دغه هیواد پر طالبانو خپلې مرستې بندې کړي. د افغانستان اجرایی رئیس عبدالله عبدالله د دوشنبه په ورځ د وزیرانو شورا په نوبتي غونډه کې وویل چې د سولې په برخه کې د افغانستان دریز روښانه دی او د دواړو هیوادونو ترمنځ د متقابل اعتماد لپاره اړتیا ده چې پاکستان پر وسلوالو طالبانو خپلې مرستې بندې او عملي ګامونه پورته کړي.
یک حرف خوب است اما در عمل توقع
دایو خه خبره ده خو په عمل کې زمونږ توقع ده چې طالبانو سره مرسته قطع شي. دا په مراتب ګټور کار دی کله چې هغوی مرسته تر لاسه نکړي او مرسته ورسره ونه شي هغه بیا د لویو عملیاتو توان نه لري.
د پاکستان صدر اعظم نواز شریف په دې وروستیو کې ویلي چې پاکستان په دې هڅه کې دی چې د کابل او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې کومې خبرې چې ځنډرې شوې دي بیا له سره پیل کړي. د راپورونو له مخې د پاکستان صدر اعظم تیر ورځ په اسلام آباد کې په یو خبري ناسته کې ویلي چې دوی د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو منځګړتوب ته چمتو دي. د پاکستان په منځګړتوب د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې لمړی پړاو خبري د روان کال د جولای د میاشتې په لومړیو کې د نوموړي هیواد په مری خارګوټي کې وشوي خو د خبرو دوهم پړاو چې ټاکل شوی و د همغې میاشتې په وروستیو کې بیا جوړ شي. د طالبانو د پخواني مشر مولا محمد عمر د مړینې د خبر په خپرېدل
تاسو د اجمل تورمان ریپورت اوریدو بخنه غواړو. ریپورت ما پورا نشر نکړل شو او وسورځو د یو بل ریپورت طرف ته. په داسې حال کې چې نن په ټوله نړۍ کې د جنکو ماشومانو د حقونو نړیوال ورځ لمانځل کیږي. د قبایلی سیمو د خبر پښتونخوا ولسوای چې په خبر پښتونخوا دغه سي په هغه سیمو کې چرته چې پښتانه میشتي د کم عمرې ودونه اغلته یو دود جوړ شوی دی او دا دود مخ په زیاتېدو دی. بلخوا د پاکستان د بشري حقوقو سرکاري تنظیم د شمیرو تر مخه په خبر پښتونخوا کې زیاتره سیمې داسې دي چې د کم عمرې ودونو شرح پکې او یا فیصد نوم سیوا ده. نور تفصیل د شبیر احمد جان په دې ریپورت کې اورو.
د جنکو ماشومانو د حقونو نړیوال ورځ په موقع پیښور کې یو غونډه د پښتونخوا د مدني ټولنو لخوا وشوه چې پکې د مدني ټولنو غړو د پښتونخوا د قانون صوبای وزیر د زنانو د سرکاري صوبای کمیشن مشرې د بشري حقوقو صوبای مشر نه علاوه زده کوونکو او قبایلی سیمو سره تعلق لرونکو مشرانو هم ګډون وکړو. د یو غیر سرکاري تنظیم سره تعلق لرونکي طاهر کمال مشال لیډو ته په پاکستان او په پښتونخوا کې د کم عمرې د ودونو د شمیرې په خپل ویل
په پوره پاکستان کې چې مونږ وګورو د یونیسف یو ریپورت دی هغه وایي چې د کم ودونو کې اکیس فیصد ادا ماشومان ہو دیا کم عمر و دونوں دی بیا چکم زمونگ دخپل ملک دا ہیومن رائٹ کمیشن آف پاکستان کم رپورٹ دے اغد آوائی جس کے پی کے پس ڈیر و اضلاع کی چدے 74% ماشومان و دونے کی گی یاد کم عمر و دونے کی گی اہدا اضلاع چدے ادا زمونگ ڈیر خخ امنگ جو وایو لکا مردان 400 ادا دا دی ریکارڈ چدے دا وائی
بلخوا دا غونڈا کے برخا خستون کی قبائلی مشر انجینئر تورگل ویل چپ قبائلو کے دا کم عمر و دونن علاوہ زنانو تا بنیادی انسانی حقوں هم نه ورکول کیږي نه د وادن وړاندې او نه د وادن پس
تاسو ته پته ده چې په قبایلی علاقو کې وو سپوري هم د جنکیانو سره د خدو سره ډیر زیات ظلمونه روان دي دا مسله خو ډیره تیزه ده چې ډیر مشمون پکې ور کوي چې روغ جوړه کیږي او د وادونو خو بالکل ډیر زیات دي چې د وړو جنکیانو په پیسو باندې ور کوي ټول دنیا د بنیادی حقوقو خبري کوي کنه خو په قبایلو کې د دې شی تصور هم نشته او بیا څه کله دغه وادشي بل چاته لاړ شیم نه غوی بیا انساني سلوک بالکل ور سره نه کوي
د زنانو لپاره صوبای کمیشن مشر نیلم تورو نوا چې پنجاب او سند صوبه کې دغه قانون پاس شوی دی ولی پښتونخوا کې چې خلک ځان د مذهب ډیر کلک منونکي بلي خو ولی په مذهبي تعلیماتو عمل نه کوي
دا بل په دې پاکستان کې مسلمانانو کلچر کې مسلمانانو پاس کړی دی نو زمونږ مسلمانی فرق ده لکه اسلام خو یو دی کنه چې نو ولی دا نور مسلمانان نه دي چا چې پاس کړ ولی سعودي عربیه ته زمونږ داسې په اوچت نظر مونږ غي فالو کوو زمونږ خو هڅه کې غي ته ګورو چې پرده کوو غي ته ګورو ډیفرنت دا اسلامک کانسپټس مونږ دا غي نه لو غي ولی 18 کړی دی مونږ اسلام توبه خدای توبه استغفر شاپینګ کوو
خیبر پختونخوا دا قانون صوبائی وزیر امتیاز شاہد دستور مشر مل ماہم او پختل چول دا قانون لا تر دے دما دا صوبائی سمجھا نہ دے پاس شوی ندی مشال ریڈو تویل
کم عمرے میرج کم دا زمین پک معاشرے کے انفارچونیٹی دا دیر زیاد دی طرف تا رجحان دے ما چ سو پر چارج خاص زو اوس رغلے ما لو اگے کہ ما سوشل ویلفیئر ڈپارٹمنٹ زمون تا چکم دا بل رواستولو اگے کہ ویٹنگ پرپز دے پر
خیبر پختونخوا صوبائی اسمبلی کے بلا نکلے شوی دے ولی تر دے دمہ پہ قانون سازی نہ دے شوی شبیر احمد جان مشال ریڈیو پیخبر
دا مشال ریڈیو دا سے شمبے دورز 19 پروگرام
پام کوا
پاپاو کم یو لسو بجو
دا زوانانو غگ
پا یو نیم بجا
دا کرخی پا غالا
پا اتمنتا دا پاسا دوو بجو
حجرا
پا دری نیم بجو
سروی
پا سلور نیم بجو مشال لیڈیو تا سوره د جنوبی وزیرستان خلکو د حکومت د اغه پریکړې مخالفت کړي دي چې پکې ویل شوی دي چې د زدکونکو د کم شمیرو لوچې با ځنې سکولونه دوی په دغه سیمه کې بند کړي د جنوبی وزیرستان خلک زیاتوي چې هم د تعلیم د کمی لوچې د دوی په سیمه کې حالات د بد امنۍ سبب شول او باید چې حکومت د امنیتی حالاتو ته په کتو سره په قبایلی سیمو کی تعلیمی اہل سلی لا سیاتی کری نور تفصیل دا سیلاب محسود پدی رپورٹ کیا ورو
د سولی وزیرستان کا بائلون ویائی چھ دفاعت سیکرٹریٹ چارواکیو پا قبائلی سیما کشے دے تعلیمی ادارو دے نیشنلائزیشن پر نوم کما پریکڑا کڑے دا آغا دوی تا قبولا ندا دا زکا چھ پداغا وجہ دیر تعلیمی ادارے ختم انور باہ ختم شی قبائلون دا ہاں زیادتاوی چھ کداغا پریکڑا جاری وسا تلاشوا دا با بیاد دے بروزگارے با ایس وگر زیجی او دے امن دے پارا با مناسبه نوی بوبرک شمن خیل په دغه با رکشه په دا رنگ جاگی جی
حکومت یو فیصله کړی دوی چې سکولونه بند کوي او یو طرف ته خو میږه چې کیم دای کنا د مخشه د دشتګرده د واجب متاثر شوی بل طرف ته چې کیم دای کنا میږه چې وس دغه سکولونه کینسل کو نو میږه د تعلیم نه محروم کو
د باروان دو سدون کای ملک ایاز ویایي
میز وزیرستان ته چې تللی په وزیرستان کې میز د خپل ګورنمنت د ارمی نه دا توقعات لارل چې دوی مشتا سکولینا کالجینا د مشتریکیات اسکیمینا د شینو ډیر زیات کو یغه برعکس دا شاعر وو چې مش قیمتا مخشینی سکولینا جوړ شوی دی گورنمنٹ دا یی چې دا زکا ماول غو دا مش چې دغه حالت روغلی دا سه دشتګرده دا سه مصیبتینا جوړ شول دغه واجه داوا چې په مش تعلیم نشته گورنمنٹ دغه سوچ بجای چې مش تا تعلیم زیات کو دا په کماول لاګیا دی یی مش دا حکم ته دا اپیل دی سکولینا مش دا یی چې اتیر چې دی اخو دی دا نور ډیر سکولینا جوړ کو د قبایل ټیکاول تروڑا ندو تامبین ندای تعلیمی ادارے دا فحال کو بحال دای کو جوتے دای کو چه وزیرستان یو بچای به تعلیم اپوتے نشی امن رتلای وری شی چه کلا خال تعلیم افتا شی
د کبالانو دا خبر می چه د سولی وزیرستان مرستیال ایجوکیشن افیسر خیال محمد مسعود توڑان د کڑے اغوی وویل
دی وی چه په 3 کیلومتر سے چکم سکول وی کنا دا دیس کرایټریا نوی وی جوڑا وی او دا سکول نه دا نوی پورا کا دی 3 کیلومتر کو ٹھیک تا خدا گاڑی پورا کو پلا یو کرایټریا واچ پا جوړ شوی دی 1 کیلومتر د گرس کو دے پرا دو یونین دے بوای دے پرا دو اثر یہ دادا چی ٹیچر سرپلس شی ویری چی میسر ادا سکول نستا جدا ٹیچر پبل شی ایڈریس کی ٹول یو رنگ دی کنا او بلو کلاس فور سرپلس کی او سکول نو ڈیلیٹ شو او آغا سکول نو رات پا علاقہ شی او آغا علاقے چی خلوص دی کنا کدا س سکول وی شا خلوص وی نہ چالی جی گو سکول می نہ فیور کئی
پدا غا بر ایک شی قبائلیاں نو نند دے ڈیر اسماعیل خان پا اکنواز پارک شی پیوا گونڈک شیخ پلا ہاں دا پریکڑا وکڑا چھ دوی با داغا تعلیمی ادارے فعال ساتلو دے پارا دے حکومتی چارواکیو دے پریکڑے مکمل حمایت و املا تڑکا وی خو تعلیمی ادارے دے دے کلم پیوا کر شا بیخی ختمہ وی نا سیلاب مسعود مشال ریڈیو ڈیرہ اسماعیل خان
دا مشال ریڈیو دا
د سپا قبیلی خلکوای د خیبر قبیلی سیمې پولیټیکل انتظامی د سپا قبیلی نه د پسلوالو پر ضد د پوځي تاوانونو په مت کې د 1200 کروڑ روپو غوښتنه کړې ده. ورته ویلي دي چې د تاوان نه ورکول په صورت کې به خپلو سیمو ته لاړ نه شي. خو دا چې حکومتي چارواکي په دې اړه څه وایي د مجید بابر په دې رپورټ کې اورو.
د خیبر قبیلی سیمې د باړې تحصیل سره تعلق لرونکي سپاه قبیلې ته د یادو سیمو د پولیټیکل انتظامیې لخوا ویل شوي چې تر کومه د دوی په سیمو کې د وسلوالو پر ضد د پوځي عملیاتو په ترڅ کې د شوو حکومتي تاوانونو په مت کې 1200 کروڑ روپۍ نوي ادا کړي، تر هغې به دوی خپلو سیمو ته نه ځي. د یادې قبیلې د ټولو تپو د لوی جرګې ویان شاه فیصل اپریدي نه مو وپوښتل چې دوی په کومو جرمونو کې ککړ دي او حکومت ترې د تاوان غوښتنه ولې کوي.
او ته مونږ دا ویو چې تاسو خامخا مونږ سره د ځان نه بېله او په دهشتګردو په لیست کې شامله او دا خو دهشتګردي شوه. پوره کوم دا فیصله کړې چې جرمنی نوم چې دی مونږ دغه منلو ته تیار نه یو، ځکه چې جرمانه چې رو هغه چې کله جرم وشي هغه باندې جرمانه ثابت کیږي. مونږ دا جرم کې نه ځان شریک ګڼو، نه مونږ دا جرم کړی دی، بلکې مونږ د حکومت نه غوښتنه کوو چې مونږ توانونه شوي دي. د سپا قوم د باړې بازار تقریبا 10,000 نه زیات دوکانونه د سپا قوم دي. د ورځې یو میا په کروڑونو دغه اخراجات دي. دا 2009 نه دا بازار بند دی او د توانو د نقصان روان دی.
د پاکستان قبایلی سیمو ته د وسلوالو پر ضد د عملیاتو لپاره د پوځ استول د یو صدارتي ارډیننس لاري شوی، او د پاکستان د عین لمخه کوم سیمې چې پوځ ته حواله شي هغه سیمو کې رایج قوانین معطل شي. دا چې کله په باړه کې پوځي عملیات پیل شول، ځایي ولس بې کوره شول او په یادو سیمو کې حکومتي واکمني ختمه شوه، نو بیا ولې د اف سی آر د اجتماعي ذمہواري د قانون لاري د سپاه قبیلی نه تاوان غوښتل کیږي؟ د دې پوښتنې په ځواب کې د پاکستان د بشري حقوقو د کمیشن د خیبر پختونخوا قبایلی سیمو مشر شیر محمد خان وای
زه نه پوهیږم چې د پولیټیکل انتظامیه په کم سوچ او په کم فکر باندې دا خبرې کړي. دا خو د قانون نه علاوه هسه هم مطلب چې د دغه خلکو سره ظلم پدې دی چې دا خلک خو د جنگونو د بمباریانو د سيزونو ډېر زیات ځپلي دي، او هغه کې د دې خلکو هیڅ قصور نشته. دا خو ټول د حکومت غلطه پالیسي وي چې د دې خلکو امن هم تعالی ترغه کړي، د دې کورم کړه، د دې بچی د سبقونو هم محروم کړه، او بیا اوس مطلب چې تقریبا دا قسم مطلب چې بوج چول چې نو زما خو د یعنی بشری حقوقو د مشر په حیثیت باندې زرم چې د ریاست د طرف ته د دې نه زیات یعنی غیر اخلاقي او غیر مطلب چې قانوني خبره بل نه شي کېږي.
د یاد سیمینا د پاکستان په سنت کې غړی مومن خان وایي چې د باړی ولس حکومت سره د وسلوالو پر ضد عملیاتو پر مهال هر ډول مرستې کړې دي او ډېرې ځاني او مالی قربانۍ ورکړې دي، او زیاتوي چې حکومت د تاوان د پریکړه واپس وانه غسته او سپاه قبیله خپل سیمو ته غوښتنه نکړه، نو د حکومت پر ضد به احتجاج ته دوام ورکړي.
مونږ لګیا یو په هر ځای کې چې کوم ځای کې مونږ د خبره راغلی ورو، مونږ باقی د خپل خبره مخکې رسولی ورو، هر سړی سره کړی ورو، کور کمانډر سیب سره مونږ خبره میټینګ شو راي، هغه کې مونږ د خبره تکړی ورو چې مونږ په لوکا باندې سخت تکلیف دی. اوس مونږ لګیا یو ان شاء الله د مونږ لپاره تاون به کوو، د ارمی سره مونږ تاون کوو، د ملک نور زمورو خلکو سره مونږ تاون کوو، او کله مونږ سره څوک تاون نه کوي نو مونږ مجبور یو چې مونږ دغه لپاره بیا احتجاج وکړو. سینټ په فلور باندې بینکاو د اسمبلی په فلور بیم کاو
په باړه کې د لشکر اسلام وسلوال ډلې پر ضد پاکستانی پوز د عملیاتو لامل د 2009 کال نه د سپاه قبیله په زورګونو کورنۍ به کور شوې دي، چې تر دا مهال ورته حکومت خپل سیمو ته د ستنېدو اجازه نه ورکوي.
دا مجید بابر رپورټ تاسو ورې دا اوریدونکو وس په پیښور کې د مازیګر 5:30 بجې شوې دي. د نجیب امیر نوبلند خبرونه وورو.
د افغان پوز مرستیال سر لخکر جنرال مراد علی مراد وای له خلخل سیمو پرته د ټول کندوز ولایت واک د افغان حکومت په لاس کې. نوموړی وای طالبان جوبل شوی، وجل شوی او یا هم تښتیدل دي. د پاکستان د مذهبي چارو وزارت وای چې په مینا کې د وجل شو پاکستانی حاجیانو شمیره و نوې تر رسیدلې ده. په دې سربیره دوه پاکستانی حاجیان لا هم د سعودي عرب په روغتونونو کې تر درملنې لاندې دي او شل نور بیا تر دې دمه ترۍ تم دي. د خیبر پختونخوا د اسمبلی د لګکیو غړی فریډریک عظیم وایي د ځایي پولیسو لخوا د دوی هم مذهبو کسانو ته دا ویل چې د خپلو کلیساو امنیت په خپله وساتي نامناسبه خبره ده. دی وایي که په کومې کلیسا حمله وشوه نو صوبایي حکومت به مسؤول وي. په کابل کې د روسي سفیر په دغه هیواد کې ترهګرو ډلو په کارروایانو اندېښنه څرګنده کړې ده. الیگزاندر مانتیسکی د افغانستان د بهرنیو چارو له وزیر صلاح الدین ربانی سره په خپله پرونۍ کتنه کې همداراز د ترهګرۍ پر ضد د روس، افغانستان او د سیمې د هیوادونو د ګډې مبارزې پر اړتیا ټینګار وکړ. له دې مخکې د تاجکستان ولسمشر امام علي رحمان هم په افغانستان کې د سغدریزو وسلوالو د فعالیت له کبله اندېښنه ښودلې وه. په زرګونو شمیر کې کسانو پرون په ترکی کې د شنبې د ورځې د خونړۍ حملې د قربانیانو د ویر په مراسمو کې ګډون وکړ. په لاریون کې د 90 وژل شو کسانو د ویر مراسم په داسې حال کې ترسره شول چې ترکی چارواکو د دې خونړۍ بمی حملې د تنظیمونکو د نیولو هڅې پیل کړې او د اسلامي دولت وسلوالې ډلې پورې تړلې ځینې کسان یې نیولې دي. او په بیلاروس کې انتخاباتي چارواکي وایي چې دغه هیواد ولسمشر الیگزاندر لوکاشنکو په 3.9% رایو ګټلو سره په 15 ځل د ولسمشرۍ ټاکنې وګټلې. نوموړی له 13 کلونو راهیسې د بیلاروس ولسمشر دی.
لند خبرینم د نجیب امیر نوارې تل اوس به په اسلام آباد کې د رابع اکرم خان نوارو چې د پاکستان ځینو رسپانو په خپلو اداریو کې سلیکلی دي.
وحدت ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي د کورنو چارو وفاقي وزیر چودر نثار علي خان ویلي دي چې د ترهګرۍ په ضد جګړه یوازې د بلوچستان نه بلکې د ټول پاکستان جګړه ده. ادارې وایي که بلوچستان صوبه د تیرې سه مودې راسې ناکرارۍ سره مخ ده، خو اوسنو میاشتو کې د توندلارو او عسکري تنظیمونو په ضد کېدونکو کاروایانو په نتیجه کې د ماضي په پرتله صورتحال ښه شوی دی. ادارې مخکې لیکي په بلوچستان صوبه کې د چارواکو لخوا دا خبره مخې ته راغلې ده چې د هندوستان استخباراتي اداره په بلوچستان کې لاس لري. نو حقیقت که هم دغسې وي، باید چې دا مسله هندوستان سره په سفارتي کچ اوچته کړی شي. ادارې زیاتوي په بلوچستان کې د امنیت ټینګښت لپاره پکار ده چې صوبایي او مرکزي حکومت دغه صوبه کې ترقی او بحالې منصوبې پیل کړي او د صوبې د اولس د محرومۍ احساس ختمولو لپاره خپلې هلې ځلې توندې کړي. ادارې اخیره کې لیکي که هر څو بلوچستان کې د امنیت د ټینګښت لپاره د جلاوت نه بلوچ مشرانو سره صوبایي مشرانو لیدلي او رابطې کړي دي، او 1300 میاشتو کې ځینې ځوانانو خپلې وسلې هم غورځولې دي، خو پکار ده چې دې لړ کې هسې نورې هم سیوا کړی شي او د خبرو اترو د لارې دي ستونزې هوارولو ته لومړی ترجیح ورکړی شي. مشتک ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک وایي چې دا ونه کوي، خو په صوبه کې د نظام بهتری لپاره کوښښونه کوي او د دې اثرات د پولیسو په مزاج کې سرحده پورې د بدلون په صورت کې نظر راځي. ادارې زیاتوي په نظام کې د بدلون ابتدا د پولیسو اصلاحاتو په ذریعه کول یو ښه دانشمندانه فیصله ده، ځکه چې انصاف او امن او امان یوه ټولنه متحد ساتي او ترقی کې بنیادي کردار لوبوي. ادارې مخکې لیکي د پولیسو د اصلاح 100% نتیجه تر اوسه مخته نه دراغلی، خو د دې امید په دوه کالو کې نه دی پکار، دا به وخت اخلي. ادارې په وینا دا خیال ضرور ساتل پکار دی چې د نظام اصلاح صرف قانون سازی په ذریعه نه ده پکار. قانون هغه ګټور وي کم ته چې د اولس حمایت حاصل وي او اولس په هغې عمل کوي. ادارې اخره کې لیکي پکار ده چې د پولیسو کلنۍ کارکردګي باندې د مقامي حکومتونو رایه وي او دې سره سره امن او امان په ځای کولو او د جرمونو مخنیوي په اړه د مقامي حکومتونو او پولیسو ترمنځ رابطه مضبوطه وي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
دان وسپانل کې باید اسلامي هوادونه جمهوریت نظام په اصلي مانو کې عملي کړي او د ولس په مشکلاتو زیات کار وکړي. بلخو اکانومیست مجلل کې د افغانستان په کندز کې د بیپلو ډاکټرانو سازمان د دوی په یو روغتون د ورستي حمله د پوره پلټنو غوښتنه کړې ده. د دواړو لیکونو مهم ټکي درته فرخنده اسد وړاندې کوي.
د پاکستان دان اسپانلیکی یو خ جمهوریت حکومت هغه دی چې پکې خلکو ته شخصي ازادي وي، د قانون بالادستی وي او ولسته بنیادی حقوقونه ترلاسه وي. یو حقیقي جمهوریت حکومت داسې نشي کولای چې په دغو کې یو خپل کړی او نور شاته وغورځوي. یو خ جمهوریت حکومت باید دغه ټولو خبرو ته وګوري او له هغې وروسته بیا د خپل هیواد په نورو مسلو خبرې او کار وکړي. اسپانلیکی په اسلامي هیوادونو کې له بده مرغه حکمرانان داسې فکر کوي چې دوی به د خپل ولس په هغو مسلو او خبرو زیات پام کوي چې دوی ته یې ګټه وي او نورو ضرورتونو ته به یې څه پام نه کوي. نو دا د دوی ناپوهي ده. ورځپاڼه لیکي په منځني ختیځ کې ولسي پاسون د دغې یو مثال دی. په اسلامي هیوادونو کې د پاکستان په شمول د هغو حکمرانانو او حکومتونو په لارو ځي چې کوم د ټولنې لپاره ناکامه ثابت شوي دي او ولس ته یې د کارونو هیڅ ښېګړه نه ده رسېدلې. په پاکستان کې هم اکثره سیاستوال، حکومتي غړي او ریټایر پوځي مشران د هغو هیوادونو او حکمرانانو مثالونه ورکوي چې جمهوریت یې په حقیقي معنو کې نه دی خپل کړی او نه یې تاریخ او ولس په خوټکو کې یادوي. بلخوا د اکانومیست مجله لیکي د افغانستان په کندوز کې د 3 اکتوبر په پیښه چې پکې د امریکا هوایي ځواک په یو روغتون برید وکړ او تر 28 پورې کسان په دغه حمله کې ووژل شو، د بیپولي ډاکټرانو د سازمان په دغه روغتون د برید په ټوله نړۍ کې غندنه شوې ده. په خپل امریکایي ولسمشر باراک اوباما د دغه سازمان د مشر سره خپل غمرازي شریکه کړې ده. د بیپولي ډاکټرانو سازمان بیا دغه حمله د پلټنو غوښتنه کوي او دغه یو جنگي جرم کړي. اکانومیست لیکي په دغه روغتون تر یو ساعت پورې په وقفې وقفې سره هوایی بمبار شوی دی. په وژل شوو او ژوبلو کې مریضان هم دي او دغه روغتون عمله هم پکې شامله ده. په افغانستان کې د امریکایي عسکرو مشر جنرال جان کیمبل بیا وایي د دغه پیښې پلټنې به کوي او حقایق به نړۍ ته وړاندې کوي. مجله لیکي په روان کال کې په افغانستان کې د وسلوالو سره د جګړو او عملیاتو په وخت سناڅه 5000 افغان عسکر وژل شوي دي. په دغو کې د کندوز په جګړه کې هم یو شمیر افغان عسکرو ته مرګ ژوبله اوخته ده.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
مشال ریډیو تاسو ته د سعودي عرب بچا وای چې د حج په چارو کې د نورو هوادونو شاملې دو موضوع د سعودي عرب ځمکنه بشپړتیا پوری اړه لري. د په داسې حال کې د چې په دې رستیو کې د مینا په پیخه کې سلګونه حاجان مړشول چې پکې ګڼ شمیر پاکستانیان هم شامل وو. د دې رپورت نور تفصیل درته صالح محمد صالح وړاندې کوي.
د سعودي عربستان شهزاده ترکی آل فیصل د یک شنبه پورز دا نظر چی نور اسلامي هیوادونه دي هم د حج په چارو کې را شریک کړي سي رات کړ او وی ویل دا موضوع د سعودي عربستان په مزکنی بشپړتیا پوری اړه لري او ریاض د حجانو د خدمت امتیاز د ځان غني. د سعودي عربستان د شاهي کورنۍ د یو مهم غړي لخوا دا څرګندونی په داسال کې کیږي چې د سش کال د حج په مراسمو کې د ټیل مټیل په پیښه کې په سلګونو حاجان مړه یا هم ټپیان سول. د حج چارې او د حاجانو لپاره د خدماتو برابرول د عربستان د شاهي کورنۍ د مشروعیت یو سرچینه ګڼل کیږي. د سعودي عربستان پاچا شاه سلمان د پخوانیو شاهانو په څیر د خادم حرمین شریفین لقب هم لري. شاهزاده ترکی آل فیصل اسوسییټډ پریس خبري اژانس ته وویل سعودي عربستان په تیرو کلونو کې زیاتې ستونزې وګاللې. حاجانو په تیرو کلونو کې خپل سفر نوسو تضمینوالی چې د ناروغۍ زیاتې ګڼګونې د ستوګنې د نشتوالي له ستونزې سره مخامخېدل یا به نورې ستونزې ورته جوړېدې. خدای وایي شاهي کورنۍ به د دغو دوو مقدسو ځایونو د خدمت له امتیاز لاس وانخلي. شاهزاده ترکی آل فیصل وایي د مکې خلک د خپلې سیمې په اړه زیات معلومات لري. شاهزاده ترکی آل فیصل د شاهي کورنۍ تر ټولو عالی رتبه چارواکی دی چې د ایران د انتقادونو په وړاندې عکس العمل شي. د دورور د مکې والی دی. له مکې بهر د جمرې د وشتلو پر مهال د ټیل مټیل له کبله لښته لږه 1400 حاجان مړه سول. تر ټولو زیات د ایران حاجان مړه سوي. تهران وایي د دغه هیواد 415 اتباع په هغه پیښه کې مړه سوي دي. بلخوا د مصر د بهرنیو چارو وزارت هم د یک شمې پوره اعلان وکړ چې د دغه هیواد د مړو حاجیانو شمیر له 115 شپېتو څخه تر 111 پورې دی او څلور شپېته حاجیان وسم لا دره کړي. سشکل د 111 هیوادونو شاوخوا 2 میلیونه کسانو د حج په مراسمو کې برخه اخیستې وه. د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنئي د حج په مراسمو کې تر دغې پیښې وروسته سعودي عربستان په کمزوري مدیریت او د ایران ولسمشر حسن روحاني بیا ریاض په بې کفایتۍ تورن کړ.
د صالح محمد صالح رپورټ تاسو اوریدو. د رپورټونو تر مخه یوې ایرانی محکمې یا عدالت د واشنگټن پوسټ خبریال جیسن رضایان د جاسوسۍ په تور محکوم کړ. د ایران د عدلیې یو ویاند وایي چې د رضایان د دین وړاندې ویلي وو چې د رضایان په مقدمه کې وکیل حکم ورکړی دی خو د سزا په اړه نور معلومات ور نه کړل. نور تفصیل د ملالۍ بشیر په دې رپورت کې اورو.
جیسن رضایان تر یو کال زیات راهیسې په تهران کې د جاسوسۍ په تور بندې دی. 9 کلن رضایان ایران اصله امریکایي تبه دی او له واشنگټن پوسټ وسپانې سره کار کاوه. د ایران یوې محکمې د رضایان په قضیه کې پریکړه واوروله. دا خبره د ایران د قضا ویاند غلام حسین محسنی حجایی پرون خبریالانو ته وکړه. د ویل چې د پریکړې په اړه د استیناف محکمې ته مراجعه کېدای سي. د ویل د استیناف محکمې ته د مراجعې وخت لا نه دی تیر سوی نو ځکه محکمه سترګې په لاره ده، خو که په دې اړه ورته مراجعه ونه سي لومړۍ پریکړه به عملي کیږي. د ایران اسنا خبری آژانس د هجایی له خولې ویلي چې رضایان محکوم سوی خو د پریکړې په اړه یې کوم جزئیات ونه ویل. د زیاته کړې چې د واشنگټن پوسټ د ایران څانګې رئیس جیسن رضایان د استیناف محکمې ته د مراجعې لپاره 40 ورځې وخت لري. د رضایان ورور علي ویلي چې د محکمې دغه حکم یې د ورور په غیر قانوني توقیف او غیر شفافه محاکمه کې یوه بله ناوړه اضافه ده. د پر ایراني چارواکو تور پورې کړ چې په دې قضیه کې چوپتیا او ځنډ خپل کړل او دا د نړیوالو ایرانی قانون سره سمون نه خوري. د واشنگټن پوسټ مرستیال مدیر مارټین بارون د هجی خبرې ناڅرګندې او له معما ډکې وبللې. بارون وویل موږ اوس مهال په دې اړه نور معلومات نه لرو او دا څرګند نه ده چې په دې حکم کې سزا هم اورول سوې ده او آیا د پریکړې جزئیات له جیسن او د ده د دفاع له وکیل سره شریک کړل سوي دي که نه. ایران پر رضایان تور پورې کړی دی چې په ایران کې محرم معلومات ټول کړي او له مخالفو هیوادونو سره یې شریک کړي دي. د امریکا ولسمشر ته لیک لیږلی او د ایران د ملي امنیت پر ضد کار کړی. واشنگټن پوسټ ورسپانې دغه تورونه خندونکي بللي او دا قضیه د واشنگټن او د رسنیو د ازادۍ د ادارو لخوا غندل سوې ده.
د مشال تر رڼا لاندې
دا د ویداري غلطه ده چې د شګردي مکمل ختم
افغانان څوک به شک چوپه
ډیره سخت
راغلی تیر هر څه ته
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د دې کیسې چې ابي د پاکستان نه د زمونږ صدر
یو فرشته د خواهشاتو هغه پاکستان په لاس کې ولې د امریکای په لاس
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په څلور نیمه او د پنځشنبه په ورځ د ماسوشن په 2:30 بجې اوریدلای شئ.
د کندهار چارواکي وایي چې دغه ولایت په غورک ولسوالۍ د وسلوالو طالبانو په حمله کې 65 وسلوال وژل شوي دي. په عین وخت کې وسلوالو د شاولي کوټ په ولسوالۍ حمله کړې چې د چارواکو په وینا 12 طالبان یې وژلې دي. طالبان بیا ادا کوي چې د غورک امنیه قومندانۍ یې نیولې ده، خو چارواکي یوازې د سلورو پوستو د سکوت خبره تاییدوي. نور تفصیل د محمد صادق رښتینی په دې رپورټ کې اورو.
د کندهار د پولیسو بیان زیادورانی ازادي راډیو ته وویل چې په غوړه کې د افغان ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمن جګړه د دوهمي ورځې لپاره دوام لري. د نوموړي په وینا د کندهار د امنی کمانډان جنرال عبدالرزاق په مشرۍ د افغان ځانګړو ځواکونو لخوا په تیرو دوه ورځو کې 25 وسلوال طالبان وژل سوي. د دورانی په خبره په عیني وخت کې وسلوالو د کندهار پر شاولي کوټ ولسوالۍ حمله کړې چې د افغان ځواکونو لخوا یې مخنیوي سوي او 12 وسلوال طالبان وژل سوي.
تقریبا 25 وسلوال مخالفین وژل سوي دي او د شاولي کوټ ولسوالۍ په تصویري عملیاتو کې 12 وسلوال مخالفین وژل سوي چې په دواړو کې امنیتي ځواکونو ته مرګونه نه ده اوښتې، یوازې دوی خساره من سوي دي او دوی ته زیان اوښتې.
په عین وخت کې د دولت وسلوال مخالفین ادعا کوي چې د غورک امنیه قومندانۍ نیولې، خو چارواکي یوازې د څلورو پوستو د سکوت تایید کوي. د کندهار پر غورک او شاولی کوټ ولسوالۍ د حملې څخه مخکې وسلوالو د دې ولایت پر شوربک ولسوالۍ حمله کړې وه چې د چارواکو په وینا د شاوخوا 150 وسلوالو په وژل کېدو او ټپي کېدو پای ته ورسېده.
دا مشال ریډیو دا
نن په خوست کې یو شمیر دینی عالمانو، قومي مشرانو، ځایي اوسیدونکو هدفي وژنې او ترهګریز بریدونه غندلې دي. دوی په امنیتي او دغسې په نورو حکومتي ادارو هم له دې لقبله نیوکې کړي دي چې د دا ډول وژنو او ترهګر بریدونو د مجرمانو په نیولو کې پاتې راغلي او په دې اړه د څېړنو تحقیقات یې هم له خلکو او رسنیو سره نه دي شریک کړي. تفصیل د نجیب الله الوخیل په دې رپورټ کې اورو.
د خوست یو شمیر قومي مشرانو، دینی عالمانو او د بیلابیلو مدني بنسټونو غړو په افغانستان او په ځانګړي ډول خوست کې ترهګریز بریدونه او د مخورو قومي، جهادي او سیاسي شخصیتونو هدفي وژنې وغندلې او هغه د افغانانو پر ضد د پردیو یو پلان شوی داسې سوبلله. دوی چې د دوشنبه په ورځ په خوست کې په همدې موخه یوه غونډه کې راټول شوي ول، د افغان حکومت له امنیتي او کشفي ادارو یو ځل بیا وغوښتل چې د دا ډول پیښو عاملین پیدا او د قانون منګولو ته دي وسپاري او هم د پراتلونکو کې د مخبرو شخصیتونو امنیت خوندي کړي. مدني فعال او په خوست کې د قومونو د پیوستون شورا مشر سید کریم خان خاکسار مشال رو ته ویل چې
اول نن کوم دیني علما کې مدني ټولنه خلک چرجمه شوي دي، دا په کلک ټکی غندي. د دې پرمخ په دولت باندې غاښ کې چې دولت دې د فره چرواکي هر وخت باید ولسونو ته مراجعه وکړي او د ولسونو په دې برخه کې همکاري وغوړي او د ولسونو په دغه قسم په ولسونو د بریتونه د دې په کلک ډول مخنیوي وکړي او کشفي ارګانونه د دې په لټنه وکړي د داسې پیښې او د دې عاملین ونیوي شي او ولسونو ته په ګوته شي. خدای نه خواسته چې دینه دولې زموږ دینی علما کومي مشران د ځای سره مخامخ نشي.
دینی عالم مولوي وحید الاول هغه ډېر یو کسان چې ترهګریز بریدونه تنظیموي او هدفي وژنې کوي هغوی پولې نه پیژني او هر هغه څوک چې د هیواد پالنې احساس لري هغه په نخښه کوي.
زما تقاضا ده په حیث د یو شهروان یا د یو دینی عالم چې ټول مسلمانان باید په یو اواز سره ټول سیاستمداران دې خبرې ته متوجه شي چې اصلي دښمن د دوی ولټوي چې هغه سرحد او پوله نه لري، بلکې هغه هغې دپاره هر هغه څوک چې د وطن دپاره وطن پالوي، قرآن پالوي، اسلام پالوي، د هغوی ټارګیټ دی او هدف دی.
د قومي مشرانو په استازیتوب عبدالولي عادل په خپلو خبرو کې پر کشفي ادارو له دې کبله نیوکه وکړه چې تر اوسه د ترور شویو شخصیتونو تحقیقات نه دي کړي.
دولت ته مخکې هم په دې برا کې وعدې کړې و، څو ځلې وعدې کړې وې چې دا هغه پیښې به موږ څیړو، عاملین به پیدا کوو، اما هغه ټولې پیښې همداسې پاتې شوې. د موږ ډېر جهادي شخصیتونه، د نیو علما کرام شهیدان شول، مړه شول، پیوا بله نومانې. دا ځل د موږ دا غږ ده د دولت نه چې دولت مکلفیت لري د قانون د مخې په افغانستان کې چې د داسې خلکو امنیت وسوتي.
یاد دې وي په ټوله کې د پولې په دواړو غاړو پښتون میشتو سیمو کې د مهمو او مخورو شخصیتونو هدفي وژنې د عامو او خاصو خلکو سختې اندېښنې راپورته کړي دي او د دې پدیدې په مخنیوي کې اړوندې ادارې په پاتې راتلو تورنې کړي دي. په خوست کې هم په هدفي او ترهګریزو بریدونو کې یو شمېر مخور قومي، جهادي او سیاسي شخصیتونه لکه مولوي محمد خان، حاجي ناظم صدران، قمندان دلاورشاه، مفتي ګل محمد، وکیل زابط خان مجاهد، حاجي خانزمان صبری، مدیر غنی محمد، حاجي ریوان ګل حبیبي او نور وژل شوي چې کشفي او جنایي ادارو یې د ډېر وخت له تېرېدو وروسته هم د قضیو د څېړنې معلومات له خلکو او رسنیو سره نه دي شریک کړي.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا مخام تر شپګو. په بلوچستان کې بلوچ ملت پال لایدا کوي چې دغه صوبې په اوارانو شاوخوا سیمو کې د پاکستان امنیتي ځواکونو لسی کورونو ته اور لګولې او د عملیاتو په نامه بې ګنا ولس روي، خو د بلوچستان حکومت بیا دا ادعاوې ناسمې بولي. خدای نور ناصر پر رپورټ لري.
د بلوچستان په بلوچ میشته اواران او شاوخوا سیمو کې بلوچ ملت پال ادعا کوي چې د پاکستان امنیتي ځواکونو په عملیاتو کې د بې ګنا او عام ولس کورونو ته اور ورکړی او په خبره یې له تیرو څو میاشتو راهیسې په عملیاتو کې د دې ځواکونو لخوا بې ګنا ولس ځورول کیږي. د بلوچستان نېشنل مومنټ چې د بیلتون غوښتونکو یو غورځنګ دی او ځان یو سیاسي ګوند ګڼي، رسنیو ته یې په لیږل شوي بیان کې ادعا کړې چې ځواکونو د اواران د مشکې په هارونی سیمه کې د یاد سیاسي ګوند د جنرال سیکرټري ډاکټر منان بلوچ د هغه د خپلوانو او نورو بې ګنا وګړو کورونه سوځلي. دا بیان زیاتوي د ریاستي ځواکونو لخوا د سیاسي کارکونکو پر ضد داسې کړنې د بشر له حقونو څخه سرغړونه ده. وایي ځواکونه بې ګناه ولس ځوروي. له دې سره سره ډیری نور بلوڅ ملتپال هم پر حکومتي ځواکونو ورته تور پورې کوي، چې د دوی په خبره له تیر کم کې اختر راهیسې په یادو سیمو کې د ځواکونو په عملیاتو کې بې ګناه ولس ځوریږي. خو د بلوچستان د کورنیو چارو وزیر سرفراز بکټای بیا دا ټولې ادعاوې ناسمې بولي او زیاتوي د پاکستان امنیتي ځواکونه دومره غیر ذمهوار هم نه دي چې د بې ګناه خلکو کورونه وسوځي. لومړی خبر خدا ده چې دا تور د کوم سیاسي ګوند لخوا نه دی لګول سوی، بلکې همدا هغه وسلواله ډلې دي چې د بل چا په خوله داسې تورونه لګوي او د امنیتي ځواکونو د بدنامولو هڅه کوي. زه دا وایم چې د پاکستان چې څومره هم امنیتي ادارې دي هغوی دومره غیر ذمهوار نه سي کېدای، لیکن ظاهر خبره ده چې کله په امنیتي ځواکونو باندې برید کیږي بیا له دې خوا هم پر هغوی ډزې کیږي، نو بیا په دې کې خلک هم وژل کیږي. تر کومه ځایه چې د کورونو د سوځولو خبره ده، ماته داسې هیڅ اطلاع نشته چې د چا کور سوځول شوی دی. د ویلو ورده چې په بلوڅ میشته اواران او شاوخوا سیمو کې د پاکستاني امنیتي ځواکونو لخوا له تیرو درنیمو میاشتو راهیسې د وسلوالو پر ضد وخت نا وخت د عملیاتو راپورونه ورکړل کیږي، چې د همدې عملیاتو په پایل کې امنیتي ځواکونو د بلوڅ بیلتون غشتونکي وسلوال قومندان ډاکټر الله نظر د وژل کېدو نتایج سوي راپورونه هم ورکړي وو. خدای نور ناصر، مشال رادیو، کوټا.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
د پنجاب صوبې لاهور خر په هلکا ان ای یو سل دوشت کې شوي زمینی انتخاباتو غیر حتمی او غیر سرکاري نتیجو راتلل وروسته پاکستان تحریک انصاف ګوند دغې نتیجو قبولولو وروسته خپله ماتې منلې ده. د دې ترڅنګ د اوکاړانه د قومي اسمبلۍ حلقې یو سل او څلور څلوېښت کې آزاد امیدوار ریاض الحق او د لاهور د صوبایي اسمبلۍ حلقې پی پی یو سل او اووه څلوېښت نه د تحریک انصاف امیدوار شعیب صدیقی کامیابی ترلاسه کړې ده. نور تفصیل د احمد الله په دې رپورټ کې اورو.
د پاکستان سرکاري ټي وي تر مخه د غیر سرکاري او غیر حتمی نتیجو تر مخه د لاهور په حلقه ان ای او سلو دوه ویش کې د پاکستان مسلم لیگ نون امیدوار سردار ایاز صادق د پاکستان تحریک انصاف عبدالعلیم خان نه زیات رای اخستی دي. د ترڅنګ د اوکاړه د قومي اسمبلی حلقې ان ای او سلو څلور څلوېښ کې شوي زمینی انتخاباتو د غیر سرکاري او غیر حتمی نتیجو تر مخه آزاد امیدوار ریاض الحق د درې اتیا زرو څخه زیات رای په اخستو کامیابی ترلاسه کړې ده. دغه شان د لاهور صوبایي حلقې پی پی یو سل و څلوېښت کې د غیر سرکاري او غیر حتمی نتیجو تر مخه د پاکستان تحریک انصاف شعیب صدیقی یو دیرش زرو څخه زیات رای په اخستو د مسلم لیگ نون محسن لطیف ته ماتې ورکړې ده. تیره ورځ د لاهور په حلقه ان ای یو سل دوه ویشت کې شوي زمینی انتخاباتو په حق لا د سیاسي چارو کارپو ایمل خټک وایي
د انتخاباتو دوران د پاکستان د مطبوعاتو د کردار په حق لا ایمل خټک وینا ده. د یادونې ده چې په حلقه ان یو سل دوه ویش کې د رجسټر ووټرانو شمیره درې لکه اووه څلوېښت سرو څخه زیاته وه او په حلقه کې دوه سوه څلور اتیا پولینګ سټیشنې جوړې کړې شوې وې. دغه شان په حلقه ان یو سل څلور څلوېښت کې د رجسټر ووټرانو شمیره د درې لکه شپاړس زرو نه زیاته وه او په حلقه کې دوه سوه او لس پولینګ سټیشنې جوړې کړې شوې وې. په دواړو حلقو کې پاکې او پرمنه ټاکنو لپاره د پولیس او رینجر سره سره فوج هم ځای په ځای کړی شوی وو. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د مشال ریډیو خبرونې پر منځنۍ څپو شپږ سوه یوویشت، لنډو څپو دوه زر یو سل دیرش، پنځه زر درې سوه شپېته، پنځه زر اووه سوه شپېته او د انټرنیټ له لارې پر مشال ریډیو ټکی کام باندې
په صفاتوګه اوریدلای شي.
مشال ریډیو تاسور دولسم اکتوبر په پاکستان کې جمهوری ګوندونه د تورې ورځې په توګه لمانسي. په 1999 کال کې دغه وخت پوځي امیر جنرل پرویز مشرف منتخب حکومت ړنګ کړی وو او په واکې قبضه کړی وو. نن 14 کال وروسته چې یو وار بیا په هیواد کې جمهوریت بحال شوی، آیا پوځي او سیاسي مشرتابه د دغې نه سسته کړه کړې او که نه؟ کارپوهان په دې اړه سوای دریاس موسی خیل په دې رپورټ کې اورو.
په داسې حال کې چې یو جمهوري حکومت خپل 15 کلنه موده پوره کړې ده او دویم حکومت هم تقریبا نیمه تر رسیدلې، سیاسي او جمهوري قوتونو د 12 اکتوبر د پیښې نه څه سبق اخیستی او آیا اوس هم پاکستان کې د پوځي امریت راتلو امکان شته؟ په دغه اړه مشال ریډیو سره خبرو کې د سیاسي چارو کارپو او وکیل لطیف افریدی وې
دغه قربانی زور او جذبه ز نه وینم چې فوج اقتدار واخلي او فاټه راوځي او د فوج خلاف وایي چې موږ تا نه منو. نو نن هم سره د دې چې نواز شریف د پنجاب دی، سره د دې چې د هغه اکثریت دی، سره د دې چې هغه کې د ماضي په مقابله کې ډېره میچوري چې راغلی ده او هغه ډېر په پام پام قدمونه او ګامونه ږدي، لیکن بیا هم فوج دومره زورور دی چې هر فیصله د هغې منظوري هغه د نواز شریف مجبوري ده چې هغه د فوج نه تپوس.
هم دا پښتنه چې مکله د سیاسي چارو د یو بل کارپو او لیکوال ایمل خټک په وړاندې کې خو نو دوی چې زموږ جمهوریت نظام کې اوس هم ډېرې کمزورې موجود دي او د دې مضبوطې دوه کې به ډېر سلوي ښکال لګي.
دا مشرف د ماشالله نه پس فوج دنه دا یو احساس پیدا شو چې په کاغذ باندې چې فوج کومره فخره باندې په سیاسي امور کې مداخلت نه کوي. نو تیر او د نسبت کالو کې یا تیر د درې کالو کې موږ چې فوج ډېر زیات په سیاسي معاملاتو کې دخیل نه خولې داغه کردار چې نو هغه کار نه دی یا کردار هغه نه دی لکه چې مخکې د فوجي جنرالانو چې نو منتخب سیاسي جمهوریت حکومت خط کو او اقتدار واجب په خپل لاس کې وایسته.
د ایمل خټک په خبره حکومت له پکار دی چې د اولس مسلو هواری، ناانصافي ختمولو او غلا غلطو مخنیوي د پاره د اقداماتو کی او پوز د اوازه د هغه مقصد د پاره استعمال کی د کوم د پاره چې د اداره جوړ کړې شوې ده. ریاض موسی خیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
مشال تا غوږ ونیسئ او له روانو چارو ځان خبر کړئ.
مشال ریډیو تاسو ته د مشال ریډیو خبرونه زموږ په ویب پاڼه په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم اوریدل شي. اوریدونکو اوس د خبرونه په اخر کې یو ځل بیا د نجیب عامر نه لند خبرونه اورو.
د افغان پوز مرستیال سرلخکر جنرال مراد علی مراد وایي له خال خال سیمو پرته د ټول کندوز ولایت واک د افغان حکومت په لاس کې دی. نوموړی وایي طالبان جوبل شوي، وژل شوي او یا هم تښتیدلې دي. بل پلو راپورونه وایي کندوز نه بې ځایه شوي خلک بیرته دغه ښار ته روان دي. د پاکستان د مذهبي چارو وزارت وایي چې په مینا کې د وژلو شوو پاکستاني حاجیانو شمیره 90 ته رسیدلې ده. په دې سربیره دوه پاکستاني حاجیان لا هم د سعودي عرب په روغتونونو کې تر درملنې لاندې دي او شل نور بیا تر دې ګړی ترې تم دي. د خیبر پختونخوا د اسمبلی د لګکیو غړی فریډریک حزیم وایي د ځایي پولیسو لخوا د دوی هم مذهبو کسانو ته دا ویل چې د خپلو کلیساو امنیت په خپله وساتي نامناسبه خبره ده. دی وایي که په کومې کلیسا حمله وشوه نو صوبایي حکومت به مسؤول وي. په کابل کې د روسیې سفیر په دغه هیواد کې ترهګرو ډلو په کاروایانو اندېښنه څرګنده کړې ده. الیگزاندر مانتیسکی د افغانستان د بهرنیو چارو له وزیر صلاح الدین ربانی سره په خپله پرونۍ کتنه کې همداراز د ترهګرۍ پر ضد د روس، افغانستان او د سیمې د هیوادونو د ګډې مبارزې پر اړتیا ټینګار وکړ. له دې مخکې د تاجکستان ولسمشر هم په افغانستان کې د سغدریزو وسلوالو د فعالیت له کبله اندېښنه ښوولې وه. په زرګونو شمیر کې کسانو پرون په ترکیه کې د شنبې د ورځې د خونړۍ حملې د قربانیانو د ویر په مراسمو کې ګډون وکړ. په لارون کې د 90 وژل شوو کسانو د ویر مراسم په داسې حال کې ترسره شول چې ترکی چارواکو د دې خونړۍ بمی حملې د تنظیمونکو د نیولو هڅې پیل کړې او د اسلامي دولت وسلوالې ډلې پورې تړلې ځینې کسان یې نیولې هم دي. او په بلاروس کې انتخاباتي چارواکي وایي چې دغه هیواد ولسمشر الیگزاندر لوکاشنکو په 3.9% رایو ګټلو سره په 15م ځل د ولسمشر په حیث ټاکل شوی دی. نوموړی له 23 کلونو راهیسې د نوموړي هیواد ولسمشر دی.
اور ادن کو ہم دے سرا زمنگا نننے خبرون ختم شوی تاسو پدی خبرون پدی موجونو د ماخام د شپک بجونا د وائس اف امریکا ڈیوا ریڈیو خبرون ہم اور دلشه ہم دے سرا زانی ساجمل د خبرون ویان نجیب عامر او تکنیکی همکار جانتن استاسنا اجازت غواړو. خوشاله اوسه د الله پامان.